څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تخره غلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې لوی جرمی دوسیه لري، او د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل سوي چې 24 افغانان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمېنې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل سوي دي چې 24 پکښې افغانان دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل چې د دغو مړیو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د زیاته کړه
د افغانستان سفارت په ترکیه کې د افغانستان جمهوری دولت کار کوي چې دا 8 ساعت کابل ته انتقال کی افغانستان ته او د دې کورنۍ ته ورسپاري، او په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوي تر څو د غیر قانوني سفرونو نه ډډه وکړي او خپل سرنوشت او ژوند د قاچاقبرو په لاس کې ورنه کړي چې کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطرات متوجه کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیړۍ دقیقا څه وخت غرق سوې وه او څومره مسافر پکې سپاره وه، خو دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو. تر اوسه د 24 افغانانو هویت تایید شوی دی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. غیر قانوني پناه غوښتونکي عموما تر ترکیه تیریږي او اروپایي هیوادونو ته د اوښتو هڅه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. رسنیو ته په لیږلې پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې 138 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 24 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوې. دغه وزارت ویلي چې په 24 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي او 22 نور رغېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا په درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس کمی پیښې ثبت سوي، خو دا وزارت د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي شاید دا شمېر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دا خبر تاییدوي او ازادي رادیو ته داسې وویل:
شنوارو په پوسټه باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتېده. د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبد العزيز د تریخه د التهاب په خاطر د پلازميني ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس نن په دې اړه د دغه هیواد د سلطنتي مانۍ اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې لږ معلومات ورکړل شوی دي. ویل شوی چې څلور اتیا کلن عبد العزيز نن شاه فیصل روغتون ته انتقال شو. د عبد العزيز د روغتيایي وضعیت په اړه کوم خبرونه تر سترګو کیږي؟ کال راهیسی د سعودي عربستان قدرت په لاس کې لري. ټاکل شوی و نن د سعودي عربستان ته د عراق د صدر اعظم مصطفی کاظمي سفر پیل سی، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر ځنډول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللي چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت شویو رایو ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. او متحده عربي اماراتو نن یو پوژمکۍ مریخ ته ولېږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څېړنې او ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو سپوژمکۍ مریخ ته لېږي. د متحده عربي اماراتو د فضایي ادارې عمومي رئیس محمد الاحبابي په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل: د یوای متحده عربي امارات په نړیواله فضایي ټولنه کې فعال دی او زه ډاډه یم چې موږ به د مریخ پر لور د فضا د کشفي ماموریت برخه یو. موږ به ډیر څه زده کړو او د خپل فضایي پروګرام پر پراختیا به نور هم کار وکړو. په دې ماموریت $200 میلیونه لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول شوی چې ویل شوی د نامناسب وضعیت له کبله دا ماموریت ځنډول شوی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د بندیانو د تبادله پر سر د حکومت او طالبانو د رواني لانجه په اړه مو د بشري حقوقو د یو فعال نظر پوښتلای.
د دغه ټولې پروسې د تار د لپاره کوم به طرف پلاوي نو ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه سارل شول او نن د دوی ترمنځ پلمی را پیدا کوي.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي په واشنگتن کې د افغان سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د پلټنو په اړه رسمي سند یې نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې ولسی جرګې یو شمیر چارواکي په دې قضیه کې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
که چېرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیاتې پلټنې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي، دا د دې کمیسیون صلاحیت ته او دوی دا کار کړی دی.
د افغانستان په ختیز او د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په نور موضوعاتو کې نن د جولای 6مه سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه ده. په دې پلمه د لومړني افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند یادونه کوو.
د مومند تک و فضا ده یو مهمه موضوع داغه ترڅنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او سم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د کمیسیون په یو اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د پیل د ځند او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادله په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت وایي د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره د طالب بندیانو بدیل نوملړ کېدای شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلامی خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریک کړې دي. د کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي یا بشر ضد جنایت محکوم دي او یا د دغو جرمونو په اړه محاکمه روانه وي، باید د سولې د مذاکراتو مخکې او حتی وروسته خوشي نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسیون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره پوره مات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو سره د موجودو بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان کې د آسیا د څنګ مرستیاله پیتریشا گاسمن ازادي رادیو ته وویل کدا سه شواهد موجود وي چې د غشمیر طالبان په جنگي جرایمو تورن دي، نو باید محاکمه شي.
If there is evidence that any of these prisoners were responsible for war crimes,
چیرې داسې شواهد وجود ولري چې یو له دغو بندیانو څخه په جنگي جرایمو او بشر ضد جرمونو کې لاس ولري، نو دوی باید د همدې جرایمو د جرم په اساس محاکمه شي، نه د تروریزم د جرم په اساس، او د دوی دوسیو ته باید د انساني حقوقو پر رڼا کې په عادلانه توګه رسیدنه وشي. دا محاکمه نه باید غیر علني وي او قربانیانو ته باید اجازه ورکړل شي تر څو شاهدي ورکړي چې دا کار د عدالت په تامین کې ګټور
تمامېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 هغه بندیان نه آزادوي چې په خبره جرمی دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې بي سرچینې د نومونو خودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمیر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لغتات، جنسي تیریو او په قتلونو تورن دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مخ ته وړي وایي د دغه پروسې د بنبست د حل لارې واځي د طالبانو له لوري د بندیانو د بدیل نوملړ سپارل کېدای شي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلارې په توګه باندې وړاندې کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي، دولت همغه دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د همغه څخه کېدلی شي چې خوشي سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې هغه 15,000 کسان چې دوی یې حکومت ته لیست ورکړی ټول سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې وویل دوی سره د ستا بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټولو بشري مسایلو ته جدي پام کیږي، خو له دوی سره د ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات شریک نه کړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نه د تیرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,048 تنه زندانیان خوشي کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مسؤل لالګل لال نظر اخلو چې هغه وایي د جګړې دواړه لوري باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې له زغم نه کار واخلي. د دې سازمان مشر ښاغلی لالوی چې حکومت او طالبان باید د بندیانو د خلاصون د بهیر د څارنې لپاره یو دریمګړی پلاوی وټاکي چې د راپورته شوې لانجې ملامت او سلامت معلوم کړي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ستونزو پوښتنه ترې کړې.
اول خو مونږه طالبانو باندې غږ کوو چې یوازې د 15,000 زندانیان په د افغانستان په زندانونو کې نه دي، بلکې د دې څو چنده دلته دي. دوی باید په بدیل لیست باندې فکر وکړي. که حکومت واقعا تورونه وایي چې په دې باندې مختلف تورونه دوی لګولي دي، حکومت باید د لیست په شکل کې د دغه 592 زندانیانو لیست پور کړي او وښایي هغه کوم تورونه دي یا کوم اصول دي چې دغه بندیان د هغه اصول لاندې نه راځي چې دوی تیر څلور زره او 1508 کسان خوشی کړی دي چې دا د هغه سره څومره متفاوت دي چې حکومت په دې باندې ټینګار کوي. دلته ډېر ستونزې شتون درلود. اول دغه مسله د هوکړې په برخه کې چې د زندانیانو خبره وه، تصدیح شوې نه ده، تشریح شوې نه ده چې کوم نوع زندانیان به پرېښودل کېږي. دویم ستونزه دا وه چې د دغه ټولې پروسې د اقتصار دپاره کوم بېطرفه پلاوی نه و ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شوله او نن د دوی ترمنځ د پلمې را پیدا کوي یا دوی بهانې لټوي یا سولې ته ژمن نه دي، هر قسم تورونه په دوی باندې لګېږي. نو که چېرته دوی یو بېطرفه پلاوی دا مسله څارلې وی، نو نن به دغه ستونزه د دوی ترمنځ نه را پیدا کېده، لکه دغه څار پلاوی شتون درلوده.
تاسو له نظره که چېرې دا موضوع نوره هم ځنډېږي، د بندیان پروسه همداسې پاتې کېږي، په راتلونکي کې څه نورې ستونزې جوړولی شي؟
یقینا دواړه خواوې تر اوسه پورې موږ ګورو چې په ضد کې سره ولاړې دي، او دا د ولس سره جفا ده چې دوی کوي، دا د هغه خلکو سره جفا ده چې هغه د دې جګړې قرباني کېږي. موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې ډېرې لاسوهنې دي، نړیوالې لاسوهنې، د ګاونډیانو لاسوهنې، دغه ټولې د دې سبب ګرځېدلې چې نن د دې دواړو خواوو ترمنځ دغسې یو په قاطعیت سره د یو بل پر وړاندې باندې مذاکرې نیول شوې ده چې هیڅوک د زغم هیڅ حوصله نه ښایي. نو نه نه دي په کار چې دغسې بې معنا چې هغې سره ګټه لاسته نه راځي او یوازې زیان وینو چې هغه ملکي تلفات دي او هم د دوی نظامي تلفات دي. دواړو خواوو نظامی تلفات هم لري او ملک هم ورانیږي.
لال صاحب، د تاسو له نظره که چیرې د حکومت له لوري د طالبانو همدا غوښتنه منل کیږي یا ومنل سي، په راتلونکي کې چې دا دوی ته کوم لیست ورکړل شوی دغه په اساس باندې دوی بندیان آزاد کی، فکر نه کوئ چې په راتلونکي کې د قربانیانو هغه کسان چې د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا هم د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي، دا موضوع څنګه کیږي او په راتلونکي کې د امنیت موضوع څنګه کیدای شي؟ یعنی دغه کسان که خوسیم سي د دوی بیا جګړې ته نه ځي یا د جګړو لیکو ته نه ورګډيږي، د دې ضمانت کېدای سي؟ د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
ګوره، دغه کوم بندیان د دواړو خواوونه چې خوشي کېږي، دوی دواړو خواوو تعهد سپارلی دی چې دغه زندانیان چې ازادېږي دوی به بیا د جګړې ډګر یا د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. نو په دې خاطر دوی باید دغه ژمنې ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې له ازادي راډیو سره د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان ملي شورا وایي په متحدو ایالاتو کې د افغانستان د سفارت د یوه دیوال د جوړېدو په پروژه کې د فساد له کبله یې لوی څارنوالۍ ته د مالیې پخوانی سرپرست وزیر، د ولسمشر دوه سلاکاران او په واشنگټن کې د افغانستان سفیره معرفي کړې دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه له ملي شورا نه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. لوی څارنوالۍ وایي د دې موضوع په اړه به خپل دریز د رسمي سند له رسیدو وروسته روښانه کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ملي شورا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته استوي. ملي شورا وایي واشنگټن کې د افغانستان سفارت یو دیوال له هغه پیسو په ډیرو جوړ شوی چې اړتیا یې وه. د ولس جرګې د عدلي او قضایي اداري اصلاحات او له فساد سره د مبارزې کمیسیون پرون په یو مکتوب کې د جرګې د پارلماني چارو او دارالانشا ریاست نه وغوښتل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال د جوړېدو پروژه کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته واستوي. په دې مکتوب کې راغلي د مالیې پخوانی وزیر همایون قیومي، د ولسمشر دوه سلاکار څرګند او یما نظامی، او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی دي د فساد له کبله د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته وپیژندل شي. په مکتوب کې دغه شان د دې کسانو له ډلې هغوی چې په افغانستان کې دي ممنوع الخروج او هغوی چې له افغانستان بهر میشتي د انټرپول پولیسو په وسیله یې د نیولو غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا مکتوب تایید کړ او زیاته کړه ژر به په رسمي بڼه د څېړنې غوښتنو سند لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
بله، د مونږ عدلي
او قضایی کمیسون چې دا یو برخه دی هغه په نوم د مبارزه علی فساد اداری ده. نو کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لازیات پلټن لپاره عدلی او قضایی ارګانونو ته لاړ شي د دې کمیسون صلاحیت ته او د دې کار کړی ده او مکتوب لیږلی ده.
مشرانو جرګه هم لوی څارنوالۍ ته د یادو کسانو د معرفې خبرې کوي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون غړی حسیب الله کلیم زی
موږ کمیسیون دا اسناد څېړلي او دا لوی څارنوالۍ ته لیږو چې دغه کسانو ته تعقیب عدلي راندې راشي.
له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت او په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع رد کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د لا وضاحت لپاره به دا قضیه لوی څارنوالۍ ته واستوي، خو د یاد وزارت له لوري تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، په امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدو په پروژه کې د فساد او یا هم په دې اړه له چا څخه د څېړنې کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په امریکا کې د افغانستان پر سفارت همایون قیومی سرګن او یمان نظامی تور دی چې د ډیرو لوګو پیسو دیوالې په 1.8 میلیون ډالر درغېدو لپاره په قرارداد ورکړی. ازادي راډیو په امریکا کې د افغانستان سفارت سربیره له ښاغلي همایون قیومی سرګن او یمان نظامی سره په دې اړه خبرو کوښښ وکړ خو بریالي نه شو. مګر له دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دا فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو کې او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقېږي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان کې پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی. 4 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو درې وړو ولایتونو کې لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوي وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی.
انشاءالله چې دغه ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي. د ورځې دوه ماسکونه به دوی ته ورکول کیږي. د دې بل خوا نه هغه د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دې نه به هم پکې استفاده کوي او د دې پر څنګ لکه هغه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي.
ښاغلی ایوب دغه راز وویل چې د پولیو بل فرعي کمپاین په اګست میاشت کې په پام کې نیول شوی چې د جنوبي ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هیواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی وو. له یوې خوا د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هیواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي دغه کمپاین په ټپه درېدلی وو. د پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2013 کال کې خپلې خاورې ورکه کړي. په دې کال د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 8.59 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان ډېر ولایتونه له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوې پیښو د زیاتېدو ملامتې ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر لسلو زیات شوی و د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیز یوه دسیسه بولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي ډېر ځلې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړي دي. د تیر کال په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د پولیسو دوه افسران چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د واکسین د ټیم ساتنه کوله په ډزو ووژل. د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د ختلو د ورځې کلیزه ده، هغه ورځ چې امریکایي نیل آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېده، خو په افغانستان کې یو 9 کلن ماشوم د جومات امام ته د دې موضوع د ویلو په خاطر وډبول شو. اوس چې له هغې ورځې 150 کاله تیریږي، د افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند په ګډون زیات شمیر کسان توانېدلي چې د سپوږمۍ چکر ووهي.
له نن 50 کاله وړاندې هغه ورځ چې په لومړي ځل امریکایي آرمسترانګ زرګونه کیلومتره له ځمکې پورته ولاړ او په سپوږمۍ کې یې قدم کېښود، خو له دې ورځې سره د یو افغان چې هغه مهال 1 کاله عمر درلود خاطرې تړلې دي. دا نادر سایقل و چې اوس مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو کارکوونکی دی. دی وایي د راډیو له لارې یې واورېدل چې امریکایي آرمسترانګ هغې سپوږمۍ ته ختلی چې دی یې د رڼا ډېر لیوال او مینهوال دی.
ما وویل مولوی صاحب یو ډیر ښه خبر مې اورېدلی دی، له دې وروسته موږ سپوږمۍ ته هم ختلی شو. له همدې خبرې سره مولا صاحب زما پر وهلو او ډبولو پایل وکړ او وویل چې دا هر څه دروغ دي او حقیقت نه لري. ما وویل له راډیو مې اورېدلی. وی ویل راډیو دروغ وایي. هغه پر ما لاس پورته کړ او زما پر وهلو یې پایل کول غوښتل، نو زه هم وتښتېدم.
خاغلی سایقل وایي که څه هم په افغانستان کې هغه مهال د ظاهر شاه واکمنۍ وه او خلکو تر ډېره په ښه وضعیت کې ژوند کاوه، خو بیا هم د ځینو کسانو دا ډول سخت چلند د هغوی د سنتي باورونو له امله وه. که څه هم دغه ورځ د سایقل په ژوند کې چندان ښه ورځ نه وه، خو د بشر لپاره د بدلون ستره ورځ وه. امریکایي آرمسترانګ لومړی کس و چې 150 کاله وړاندې په 1969 کې سپوږمۍ کې پیاده شو. تر آرمسترانګ مخکې روسي یوری گاگرین په نړۍ کې لومړی کس و چې په 1961 کال کې یې فضا ته سفر کړی و. اوس مهال ډېر کسان کولای شي فضا ته تک تجربه کړي. افغان ستوری مزلی عبدالاحد مومن هم په 1981 کال کې لومړی افغان و چې له شوروي ستورو مزلو سره یو ځای فضا ته تللی و. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د هوایی پوهنتون رئیس وایي ښاغلی مومند او محمد دوران له 400 کسانو وټاکل شول. روزنه یې ولیدله او بیا ښاغلی مومند د دې لپاره وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
دا پرواز چې عبدالحد مومن د بیستیت پیلوت و اجرا کړي د افغانانو لپاره افتخار ده. هوایي ځواکونه دا ورځ باید ونمانځي. دا به زموږ په تاریخ کې حتی په جنډریو کې باید ثبت شي او هر افغان او هر ځوان په دې باندې باید افتخار وکړي.
عبدالاحد مومن د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې په گاگرین هوایی پوهنتون کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی مومن ویلي و چې فضا ته یې سفر 8 ورځې و شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو. باری عریس چې د امنیتي مسایلو کارپوه دی او هغه مهال د کورنۍ چارو وزارت افسر ووایي فضا ته د مومن تلل د دې ښکارندویي کوي چې افغان هوایی ځواک څومره توان درلود.
د افغانستان په تاریخ کې د مومن تګ و فضا ته یو مهمه موضوع وه. د هغه تر څنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو، هغه ظرفیت چې ګاونډي هیوادونه ځینې په هراس کې وه.
عبدالاحد مومن اوس مهال له خپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په المان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه یې پوره شوي وو افغانستان ته راغی او د وخت د چارواکو له لوري ډېر وستایل شو. تر دې وړاندې هغه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وو، کله چې فضا ته ورسېدم ځمکې ته مې یو نظر وکړ او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. عبدالاحد مومن له خپلو دوو تنو روسي همکارانو سره یو ځای د اګست په 9 نېټه له بایکونر څخه چې مرکز یې په قزاقستان کې د میر په نوم فضایي تمځای دی فضا ته واستول شو. یوری گاگرین د اپریل په 12 فضا ته ولاړ او نیل آرمسترانګ د جولای په 20 فضا ته خپل سفر پیل کړ. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یوه مشهوره جمله وویلي، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی.
سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه او فضا ته د افغان ستورمزلي عبدالاحد مومن د تلو یادونه د ډیوی نادر په راپور کې. 4:13 دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د دوو اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شپه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوې بیړۍ د 50 مسافرو مړی موندل سوي چې 24 پکښې افغانان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. په کندوز کې د طالبانو په جلا بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د تریخي د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. او متحده عربي اماراتو نن یوه سپوږمکۍ مریخ ته ولېږله.
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
بعد لوړ رسنیو ډېر وختي اعلانونه وکړو چې موږ د معاهدینو لپاره پیسې حواله کړې دي. ځینې معاهدین د ورونو سره ګزاره کوي، ورونه یې مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه ګزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې معاهدین بیا دغه تجارانو بچیان خو ځینې داسې معاهدین دي چې د خپلو بچیانو د مکتب څخه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي وي. نو دسته موږ دغه خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د معاهدینو پیسې نه ور حواله کوي. هر وخت موږ ورغلي موږ ته یې جواب راکړی دی چې پیسې نه مي درار
افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت کې کوم دغه د کورونا والا مواد کومک شوی دا څوک چې کورونا مریضان شوي دي او کومک شوی دا هغه مواد راغلی په ولایت کې پروت او هغه توضیح کیږي نه چې کله توضیح باندې شروع وکړي. دوه مواد یوې ولسوالۍ ته ورکړي، دوه مواد بلې ته ورکړي. هغې ته خلک شوي که هلته هوټلو کې پراته دي، په خرچه ډېره راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونې چارواکي دغه د لوګر د ولایت د کورونا دپاره چې کوم مواد تکمیل شوی او پلاس لري هغه مواد او ځکه چې خلک مشکل لري، مریضان دي، دلته پاس هوټلو کې ورته پراته دي، خرچه ته راځي. درس په جمعه کې مونږ ته دوه مواد راکړي نو دا خو د خرچ هم نه کیږي چې هر څومره مواد رسیږي خدای دې وکړي چې دغه ولایت مواد تقسیم کړي کې لږ رسیږي کې ډېر رسیږي چې خلکو ته ورکړي. والسلام.
د هلمند ولایت سنجین د ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع برق موضوع دی، یوه ورځ ترلس بجې ماښام 12 بجې پورې نو اوس دا برق سنډي پر نورو خرڅوي. نو موږ پیغام دغه د ازادۍ د ډېر دا پیغام نه دی، پیغام نه شل کې او موږ په خپل فکر کې او پر وخت باندې برق راځي کې نن د ازادۍ راډیو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. د دې خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې تاسو د ازادۍ رادیو د دوو اونیزو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
5 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی شې؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور چې دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویني نه د نصرالدین څه وکړه؟
مو د ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي د داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسې په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونه خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه ځان که نوما د ماشومان خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلاټ باندې موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیارې بوي یا برقونه بنوله. هغه کیسې ماز دکړي دي کور کې مې وړو کوي رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډېر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي، د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي، یو خود ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي، هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل، د چرګ او د لیوه قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي قصه، د کوتر او د چیشي قصه، دغسې اکثرا د ماشوم دپاره چې کومې قصې ویل کیږي، اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی. دغه قصې چې دی، ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي، ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلې شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده، هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
پرته له شکه. مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي، دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډیر ځله د منختی وړ نه وي، یا څوک یې نه مني در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بېله شکه چې په کتاب کې څه راشي، ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه، روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کیسې ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسو تربیه خې چاري.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کورنی کرکټ لیگ سیالۍ به نږدې 50 ورځې وروسته پیل شي. په دې او یو شمیر نورو مسایلو مو د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزي سره مرکه کړې چې د خبرونه په اوږدو کې به واوري. نن د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ ده. په دې اړه به په یو مطلب کې د شطرنج لوبې د تاریخي مخینی او د غشان د دغه ذهني لوبې د تخنیک په اړه هم واوري. افغانستان د شطرنج فدراسیون ویلي چې د دغه ورځې په ویاړ غواړي چې د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره آنلاین لوبي وکړي. د تاریخي روایتو په اساس د شطرنج ذهني ورزشي لوبه نږدې 2000 کال وړاندې په هندوستان کې د لومړي ځل لپاره پیل شو او وروسته نورې نړۍ ته وغځېده. ویل کېږي چې دته په لومړیو کې صد رنج یعنی سل رنجا یا ستونزې ویل کېدي. په دې معنی چې لوبغاړي له زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې کله کمزوري حریف سره مخ شي نو د سیالۍ خوند او قوی حریفای غټل خورا ستونزمن کار دی. خو هر څه چې دی اوس مهال په افغانستان او نړۍ کې د ذهني ورزش خورا ډیر امینوال او لوبغاړي لري. امید ظهیرمل د دې لوبي د تاریخي مخینی او تخنیکی مسایلو په اړه دا مطلب برابر کړی دی.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندوستان کې رامنځته شوه. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته، خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځېد او جوړونکو ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فدراسیون یا FIDE له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې له مخې دا لوبه کېږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې دا لوبه پکې کېږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فدراسیون لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کېږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کېږي. د شطرنج تخته د دې سیالۍ تخته څلور شپېته خانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی. هره خانه مختلفې دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ په چاچول کېږي. که هر چا په چاو وګټله سپینې دانې ورسېږي او لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 22 وي چې نیمه یې سپینې او نیمه یې تور رنګ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي 14 دانې چې اته یې پیاده، دوه اسونه، دوه فیلان، دوه روخان، یو وزیر او یو پاچا وي. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کېږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خانې، خو په غربي لوبو کې لومړی حرکت یوه خانه وي. رخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي وهل کوي، خو چې مخه یې خلاصه وي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس دوه نیمې خانې حرکت کوي. د غشان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخه خلاصه وي د تختې له یو سر تر بل سر اتلای شي. او پاچا یوه خانه حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. د یو بل ملاتړ کوي او کاشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کاشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کاشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
زمو غږله ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورنی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ شپږیزه لیگ به نږدې 50 ورځې وروسته پیل شي. په دې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه مې د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې له څه باندې یو کال راهیسې چې دی په کرکټ بورډ کې دنده لري کومې لاسته راوړنې لري.
موږ په څو برخو کې کار کړی. کومې ورځې نه چې راغلی یو د خپل کارونو په څلورو برخو باندې ویشلی دي چې یو د کرکټ برخه ده، یو د زیربنا برخه ده یعنې د بنسټیزو کارونو، بل مالی برخه ده او بل اداري برخه ده یا د حکومتولي او د سیستم جوړونې برخه ده. په کرکټ کې فکر کوم مهم خبر دا ده چې موږ له کومې ورځې نه راغلی یو. موږ د بنگلادش پر وړاندې کوم سیریز درې اخیستې چې تر سره سو د زیمبابوي او د بنگلادش په ګډون د افغانستان کرکټ لوبډلې پیغه وخت کې فائنل ته په پایلو به تلار پیدا کړه او هغه تر سره نو سو فائنل ټرافي دواړو اړخو ترمنځ د بنگلادش او د افغانستان ترمنځ شریک شو. لږ نو وروسته بیا د وست انډیز سره موږ سیالي درلودې چې پیغه کې موږ شلوریزو سیریز دوا یا وګټ بیا مو د آیرلند سره لوبي کړی دي هغه سیریز مو هم دوا یا آیرلند ګټلای دی په داخلي کرکټ باندې موږ ډیر زیات توجه په دې کړی ده چې د کیفیت له لحاظه کرکټ خسي هر لوبډلې ته کوچ روزون کوي نور تخنیکی کوم کسانو ته چې ضرورت یې هغه موږ دوی ته ورکو د زیربنا په برخه کې ډیر کارونه یا په ټاپ باندې ولاړو یا قراردادیان سره ستونزې وي هغه موږ حل کړی دي چې پیغه کې وا د خوست میدان پروژه ده د بیسودو د ننګرهار کې ډیر زیات ستونزې وي د 2014 نه راپې خو موږ کړی سول چې د افغانستان بورډ د غړو او پیغه وخت کې زموږ د بورډ د غړي ښاغلي پایکار صاحب چې د خر جوړونې وزیر د غیز مکه د انتقال پروسه تکمیل کوشش د افغانستان کرکټ بورډ سی دا کار وشو او پراتلونکو موږ په باندې کارم پیل کو د دې سرڅنګ د بلخ په لوبغالي باندې کارونه شروع شو په کونړ کې موږ نوې اکیډمي جوړ کړ چې پراتلونکو راځو کې به تکمیل سی او غټه به وسپارل سی په پکتیا کې بل اکیډمي جوړ کړ نو سر اثر د میدانو په کیفیت په چمن په پیچو په دې مسایل باندې موږ ډیر تمرکز کړی دی چې دا کارونه تکمیل سی په مثلا په قندار کې زموږ میدان سره د نسبت په خاطر اوس ډیر ښه سوی دی لوب ته آماده دی په کندوز کې همداسې د زابل او د هلمند میدانونو هم په تکمیل دو باندې
تاسو د زیربنا برخه یاد کړه بیلابیل ولایتونه اوس موږ په ټول افغانستان کې څومره لوبغالي لرو څومره اکاډمۍ لرو
موږ اوس په افغانستان کې وو میدانونه سیدی هغه آماده وي په غو باندې کرکټ کیږي څلور نور سیدی هغه تر اوسه تکمیل نه دي په غو باندې کار کیږي او درې نور سیدی په غو باندې به کار پیلېږي
د سودو ګراوند او پچ پنګرار کې جوړیږي هغه په دې درو کې نشته
د بیسودو میدان هم یو دی چې نوې کار پیلېږي لکه مخکې مې چې ویلې دغه اسناد او پروسه اوس تکمیل شوې ده هغه د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلې موږ وسته داروکاتو ته دغه لومړنۍ چارې ورکړې دي او هڅه هم ان شاء الله دای چې په دې میاشت کې باندې کار پیل شي هلته بعضې اجتماعي ستونزې شته موږ د ننګرهار ولایت سره کار کوو چې هغه رفع شي هلته بعضې خیمې او خلک راغلي دي هلته میشت دي چې هغه ستونزې حل شي موږ قرارداد ورکو کمپنۍ ته د همورکاري دپاره البته او پیغه باندې هم ژر تر ژر کار پیل سي
استانګزي سب کو کرکټ باندې لګو غږی ګو 2000 کال ایشیا کپ د کورونا لامل وزنډې دو رسمي اعلان شو د ورلد کپ او شلوري ز ورلد کپ په اړه معلومات شته بلغه شوی کنه لا هم تر دې د معلومات نشته
د ورلد کپ په اړه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی د آی سی سی غونډه د پراتلونکو څو ورځو کې پیغه باندې به تصمیم نیول کیږي چې آیا ورلد کپ تر سره کیږي د مالویش سره سم او کاغذ هم ځنډیږي
که ورلد کپ کې لږ پاتې شو البته په 500 ورځې ورلد کپ کې 2013 برازي 2019 ورلد کپ کې ستونزې ولیدل شوې افغان لوبډلې له بده مرغه یوه لوبه مونږ ګټله سره له دې چې منتقدینو انتقاد دا و چې 2014 نه تر 2019 پورې ډېر وخت باید په لوبډله باندې کار شوی وي 2013 ته پلانونه څه دي
دا فکر کوم ډېر مهمه پښتانه ده د 2019 کال جام لکه څنګه چې تاسو ولیدل د افغانستان لوبډلې پیغه کې لوبیونه ګټلې او طبي خبره ده چې د سره مینوال خفه کیږي ځکه چې د کرکټ سره ډېر زیاته مینه ده ډېر بې ساره مینه ده سره نو موږ اوس په داسې پروګرام باندې کار کوو چې 2023 کال ته په رښتیا موږ یو ښه لوبډله ولرو د اوس نه په لوبغاړو باندې کار وسي موږ پلان تقریبا په لاره باندې اچولو په 2020 کې موږ باید د الف لوبډله سریلانکا ته تللې وای چې پیغه کې موږ د هغه ځوانان لوبول چې هغه 2023 کال ورلد کپ کې موږ فکر کوو چې هغه دوی ګډون کوي سي همداسې په سپتمبر اکتوبر کې د بنگلاديش الف لوبډله باید د افغانستان په قربتوب هند ته راغلی وای چې دغه سرنوشتم تر اوسه پورې معلوم نه دی ځکه چې په هند کې وایروس تر اوسه پورې ډیر زیات دی نو زموږ هدف به دای چې اوس نه کار ورته وکړو تر 2023 پورې به داسې ورلد کپ داسې لوبډله موږ جوړ کړو چې په هغو له څو فلټرونه وتلي او بالاخره په هغې کې بیا موږ ښه وځلیږو او ډېر لاسته راوړنې ولرو هغه ورلد کپ البته په هند کې دی په 2023 کې نو د افغانستان په آسیا کې دی لوبغاړي ډېر د آسیا له آب و هوا او له پیچو له دې سره بلد دي نو موږ هلته ډېر ښه چانس لرو چې ښې لاسته راوړنې ولرو
که بېرته کورني کرکټ ته راوګرځو لږ تر لږه 500 ورځې وروسته به شپږیزه ترسره کیږي د سپتمبر په 11 باندې فکر کوم پیل کیږي د سپتمبر په 11 باندې دی د تیر زل شپگیزه کې د هانرانو مسله وا جدي و چې سو لوبډلې وونه شو کولې چې هغه ته کرکټ بورډ هانران پیدا کی سکهلی دا مسله څنګه کیږي دوست نه هڅه شروع ده کومې کمپنیانو سره خبرې روانې دي و به شي څنګه
یو خبره ډیره مهمه دلته چې کرکټ په افغانستان کې دومره ډیره زیات سابقه نه لري له هر لحاظه زموږ تاریخچه د کرکټ ډیره لنډه ده نو تر څو چې دا په یو سکتور باندې بدلیږي زموږ هڅه هم دا ده یو څه کار او زیار ته ضرورت لري د افغانستان اقتصاد سره طبیعي خبره ده چې زموږ د کرکټ عواید او نور ټول مسایل سره تړلي دي تیر ځل زموږ سره د لوبډلو مالکینو یو زموږ سره ونډه واخیستل هغه موږ مننه کوو درې کلن قرارداد سره درلود موږ چې په ولس کې امضا شوی او په نونس کې پای ته ورسېده موږ اوس هم له هغو سره کار کوو هڅه همدا ده چې هغه په دې پروسه کې داخل واوسي نو اوس چې د اوس چې تاریخ مشخص سو تلویزیون مشخص سو ملي تلویزیون چې دا لوبې به خپروي دا به فکر کوم کمپنیانو ته یا سوداګرو ته لږ اطمینان ورکړي چې اوس پروګرام جوړ دی او دوی وکړی سي راسي لوبډلې واخلي او سرمایه گزاری وکي
اي پي ال پړه باندې کلوګو غږی کو د افغانستان کورنۍ لیگ چې لکتر لګا دوه نیم کال وړاندې په لومړی سیزن په شارجه کې وشو متحده عربی اماراتو کې تیر کال لوی به وزنډول شوې سکل پلان څنګه د کیږي کنه کیږي دا سیال
اي پي ال د افغانستان د کرکټ د ودل لپاره یو ډیر ښه اقدام وو په کې متاسفانه کومه کمپنۍ چې هغه د مالی لحاظ ډیره کمزوري و او بعض د فساد او د مسایل مو کې تاسو په خبر سوي درسته نه لار نه قرارداد موږ لغوه کړ ځکه چې کومې پیسې د افغانستان کرکټ بورډ په کمپنۍ باندې وي د فیس او د حقوق هغه نه ورکول سوي نو د دې لپاره چې موږ لند ګامونه واخلو فکر کوم په آینده کې به موږ متضرر شو به تر بدای چې دا ګامونه په قرار او په اساسي توګه باندې واخلو زموږ هڅه دا ده چې پی ایل موږ وسی وي کمپنۍ ته ورکو یا د افغانستان کرکټ بورډ خپل تر سره کې دا به طبي خبره د وخت ضرورت لري د کال کې کورونا متاسفانه دا کارونه بیا متضرر کړی دي تر اوسه پورې کوم کمپنیانو سره چې موږ خبرې کړې وي هغه لږ بیرته په شا تللي دي ځکه چې شرایط له هر لحاظه ډېر ستونزمن دي نو موږ په دې باندې کار کوو او اساسي کار کوو لنډ ګام نه اخلو تر څو موږ کړی سو چې داسې یو لیګ ولرو چې هغه پاک وي شفاف وي او پیری کې د افغانستان کرکټ بورډ آینده تضمین وي او د لوبغاړو لپاره یو ښه موقع مساعده
اوسي اما هغه هندي کمپنۍ چې تاسو یاد کړی سره جنجال کوم حد ته رسیدلې که پای ته رسیدلې
او د هغه سره زموږ جنجال سته هغه سره زموږ مالی مسائل دي پیسې هم تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي د هغه سره زموږ د لندن په محکمه کې قصه خبره روانه ده او تر کوم ځای پورې چې موږ کوس پرمختګ کړی دی موږ ډیر په غو باندې برلاسي یو
د روسي پښتنې په توګه ستانه ځای سه یو بل عمومي انتقاد چې موجود دی شخصا په تاسو باندې هغه په متحده عربی اماراتو تاسو تاسو په تاګ باندې د بندیز مسله ده د څومره واقعیت د تاسو بیره ته وایي کچرته واقعیت وي د آی سی سی په ځانګړي ډول د آسیایي شورا زیاتې غونډې په متحده عربي اماراتو کې کیږي نه ګډون هلته بیا څومره تاثیرات لري
دا فکر کوم حقیقت نه لري لکه مخکې تاسو ویل زه اماراتو ته له 13 کلو نه ځم او راځم او هلته مې په ای پی ایل کې په نورو مسایلو کې ډېر مهم رول هم لوبولی دی او د زیمبابوې او د آیرلینډ او د دې کوربتوب کې ما برخه اخیستې ده او زه امارات ته ځم او راځم د حقیقت نه لري
ولې دومره لویه ادا چې ستاسو په اړه باندې تور دی ماندا د چ تور دی لکه تر لږ سپیناوي نه کوي کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه باندې دغه د یو یو ډیر لوی انتقاد په توګه باندې دیږي بار بار یادي
د سپیناوي ما کړی دی دا چون زما په شخص باندې دا تور لګول کی ما په ټوئیټر کې په دې باندې ټویټ هم کړی دی او دا بیا اساس تورونه دی فکر کوم هغه کسانی لګوي چې هغه شاید دلته یا شخصي ګټې خطر لاندې راغلي او یا د کرکټ بورډ کې لدندونه لري شوی دا تورونه کسان لګي
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمو مراسمه ملتیا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزی په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبل میدان اونۍ خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب